د مشاله ډیو خبرونه کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه منی. وخت شه په پیښور کې 4 بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره د مشال ترالاندې بحث لرو. تاندې هلی 19 خبرونه به هم دراورو. خو تاسو د هم ومه چې لږ شي به مخکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مومندو ته تللې نو باغې به تاسو ته په ژوندۍ بڑا معلومات درکو. خو تر هر څه مخکې له مدولا د سات تازه خبرونه ورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. مولانا فضل الرحمن وایي پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په پی ڈی ایم کې د دوباره شاملېدو خبرونه تشې افواګانې دي. افغان چارواکي وایي په لوګر کې 10 وسلوال طالبان وژلي او په مغربي هندوستان کې د سمندري طوفان چپې 40 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د حکومت مخالفه پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په پی ڈی ایم کې د دوباره شاملېدو خبرونه تشې افواګانې دي او تر دې دمه د دواړو ګوندونو سره داسې ترابطې نه دي شوي. نوموړي دا خبره نن مشال ویډیو سره په ایوي ځانګړې مرکه کې وکړه.
فورم په دې باره کې فیصله کولای شي. تر اوسه پورې یو د حیثیت د صدر پی ڈی ایم تاسو وایم چې بیرول پاٹلے یا د ای ایم پی دوباره پی ڈی ایم د راتلو خبرې چې کومې دا محض افواګانې.
په پاکستانی رسنیو کې داسې خبرونه راغلي وو چې په پی ڈی ایم کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند دوباره شاملولو لپاره هلې ځلې روانې دي او مولانا فضل الرحمن د اتحاد له نورو ګوندونو مشرانو سره سلا مشورې کړې او فیصله به د پی ڈی ایم په راتلونکي غونډه کې کوي. د مومندو ضلعو پولیسو لپاره د تاڼو دننه د اف آی آر درج کولو ترڅنګ نور دفتري کارونه ودرولي او غوښتنه کوي چې هغه سل کسان چې د مومندو نه ثوابۍ، نوخار او نور ضلعو ته بدل کړ شوي باید واپس مومندو ته راوستل شي. د کوز مومندو د امبار تحصیل د پولیسو ډی ایس پی پشمګل تیر مخستن مشال ویډیو ته وویل دوی چې کوم 22 نکاتی ایجنډا د پولیسو صوبایي محکمې ته ورکړې و نو په هغه کې ورته ویلي چې له بهره باندې پولیسو غړي قبایلی ضلعو ته او یا د قبایلی ضلعو غړي باندې خیبر پښتونخوا په خوانی ضلعو ته نه استول کیږي. نو موړې وای تر څو چې غوښتنې ونه منل شي تر هغه به کار نه پیلوي. بلخوا د مردان پولیسو ویاند قاضی عادل بیانن مشال ویډیو ته وویل د مومندو نه پولیس ایوازې د ښه تربیت لپاره 400 نوخار او د صوبې ځنې نور ضلعو ته بدل کړي. په خیبر ضلع کې د چایلډ ویلنس ګراند په نوم د ماشومانو د خیر ښېګڼې تړل شوي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. دا مرکزونه د روان کال په پیل کې د ځایي خلکو لخوا د ځنو شکایتونو له کبله تړل شوي وو چې اوس یې یو ځل بیا د تیرا په باغ میدان، برقمبرخیلو، باړه، ډوګرا، جمرود او لنډی کوتل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د خیبر د صدای امن پروګرام مشر عبدالغنی پرون مشال ویډیو ته وویل چې اوس په دې مرکزونو کې خزینه کارکونکي خدمت کوي او د ماشومانو او میندو لپاره د ناستې او پردې انتظام هم شوی دی. چارواکي وایي په لوګر کې 10 وسلوال طالبان وژلي دي. د لوګر د ملي اردو له رسنیز دفتره مشال ویډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې نن غرما په محمد داغي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې د عمري ډلې دا وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور یې جوبل کړي دي. د سرچینو تر مخه په دې برید کې د وسلوالو د وسلو یو زیرمه او د هغوی د راټولېدو یو ځای هم په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي دا تیروتنه ده چې ویل کیږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان لنډ وخت کې واک ته رسیږي. زلمی خلیلزاد دا سرګندونې د مئی پر 13مه د امریکا د استازو جرګې د بارنو چارو کمیټې ته وکړې. د وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبره یې نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستانه وځي. په همدې غونډه کې د استازو جرګې غړو له افغانستانه د هغو زرګونو کسانو د ایستلو غوښتنه کړې چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دوی ویلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید دغه کسان له افغانستانه تخلیل شي ځکه داسې ویره لري چې طالبان به یې ووژني. او په مغربي هندوستان کې د سمندري طوفان چپې 40 کسان وجلي او نور خواوشا سل لیلا درکه کړي دي. طوفان د ګجرات په ساحلي سیمو کې د بجلی نظام هم ګډوډ کړي دي. ایف پی خبری اجانس د چارواکو له قوله لیکي چې د مئی پر 13مه د زورور سمندري طوفان 14500 کورونه نړولي او 2400 کلی یې بې بجلی پریخي دي. دا په داسې حال کې دا چې دا وخت په هند کې د کورونا له کبله د روغتیا نظام د ډیر فشار سره مخ دی. بلخوا د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې هم دوه ورځې د سختې ګرمۍ نه وروسته د ګرد طوفان د ښار ځینې سیمې اغېزمنې کړې دي او د چتونو د راپرېوتو په پیښو کې څلور کسان ژوند بایللی دی. د موسمیاتو د څانګې چارواکي وایي امکان دی چې په ساحلي سیمو کې د تیزو هواګانو او طوفان لړۍ راتلونکو څو ورځو لپاره دوام وکړي.
بشار لډیو ته غوږ استی احمد الله تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې د مشال ترانه لاندې ژوندۍ خبرونه لرو. تاند هیلی اونې ځخ خبرونه به هم وري او تاسو ته مونږ ویل چې مونږ به نیخ پنی غزو مومندو ضلع ته د هغه ځینه به تاسو ته نیخ پنی غ معلومات درکو چې د پاکستان وزیر اعظم هلته کې د عمران خان خو هلته کې د سیګنلو ستونزه ده. نو مونږ هڅه کوو چې د هغوی سره اړیکه ټینګه کړو. له خپل خبریال سره هلته کې په مومندو ضلع کې نو چې کله هم زموږ د هغوی سره اړیکه روغه شوه نو تاسو ته به نیغ په نیغه د هغه ځینه معلومات درکو. خو راځو دې ته چې د پاکستان حکومت له دیرشو کلونو څخه زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا وایرس واکسینو رجسټریشن پرانستی دی. اوس مهال موجود واکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي. چارواکو له خلکو غوښتي چې تر لومړۍ ستنې وهلو وروسته باید د دوهم ستنې لګول هیر نه کړي. په خبر پښتونخوا کې چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې غواړي د دې کال تر اخره پورې له اتلسو کلونو څخه زیات عمر والا ټول وګړي واکسین کړي. د ډاکټرانو په خبره د کورونا وایرس واکسین هیڅ جانی زیان یا سایډ افیکټس نه لري. نور تفصیل د بشیر غواخ په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې خلک باید د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دواړه ستنې ولګوي، ځکه چې که داسې ونه کړي نو د دې وبا په وړاندې بدن په بشپړ ډول دفاعي قوت نشي موندلی. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان د مئی په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د واکسینو دوهمه ستنه تر لومړۍ هغې درې یا څلور هفتې وروسته لګیږي او دواړه باید وشي. د نوموړي په وینا په خیبر پختونخوا کې د واکسینو لپاره رجسټریشن ښه روان دی خو باید لا نور چټک شي.
اوس پورې به تقریبا زمونږ 5.5 لاکھ ویکسینیشن په صوبه کې شوی وی. آی کې 65,000 هیلتھ ورکرز دي او باقی چې دي دا زمونږ عام سیویلینز دي. دا شیڈیول کی شیڈیول مطلب چې چا ځان رجسٹرڈ کړی وی په 1166 باندې او دا مونږ واک ان چې لکه دی راشي بس هماغه ټایم کې د رجسٹریشن شوی ته ویکسین ملو شي. او پرونه داسې د 30-150 کالو نه بره خلکو رجسٹریشن شروع شوی دی. زمونږ دا دغه دی پلان دا دی د صوبای حکومت چې د دسمبر 2021 پورې څومره چې زمونږ ایلیجیبل خلک دي کم خلکو ته چې ویکسین لګی دی شي هغه د 18 کالو نه بره خلک دي چې دسمبر 2021 پورې مونږ دا ټول خلک ویکسینیټ کړي.
په پاکستان کې حکومت د کورونا وایرس څخه د خوندي ساتلو لپاره وګړو ته د چین او روس ویکسینو لګولو اجازه ورکړې ده. د رجسټریشن طریقې دا ده چې یو لس شپږ شپېته ته د موبایل لارې په میسج یا پیغام کې د خپل شناختی کارت نمبر ولېږي. بیا به تاسو ته یو شفر یا کوډ راشي. تر دې وروسته تاسو ته احوال درکول کیږي چې کله او په کوم ځای کې واکسین کولای شي. د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې په عمومي ډول خلک له ویکسینو ویریږي خو په وینا یې چې د کورونا وایرس خوندي دي او چاته زیان نه رسوي نو ځکه یې باید ټول خلک وکړي.
دا ویکسین چې یو انسان ته لګیږي هغه انسان بیا دغه نه جوړې په حواله باندې په بدن کې اوس مدافعت پیدا کوي او د مدافعت پیدا کولو لپاره یو څه وخت په کار وي. په دو هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع سي او بیا چې دریم هفته زه دا دویم ویکسین ولګوم د دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسي نو انسان نور هم زیات محفوظ سي. د حفاظت مطلب دا دی چې ستاسو د کورونا اخستلو امکانات کم سي 50% 60% یا 80%. نو خلک باید چې د ډاکټرو خبرې ته غوږ ونیسي او د عام خلکو چې کم په دغه کیسه سر نه اخلاص د طب په دغه ساينس باندې سر نه اخلاص هغه خبرو ته غوږ ونه نیسي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د صحت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د دې وبا سره د مقابلې لپاره یې کوشش کړی چې د ویکسینو لګولو چاره تیزه کړي. د دې وزارت د شمیرو تر مخه د مې تر 13 پورې 9,46,000 کسانو دواړه ستنی لګولې او په دې توګه یې بشپړ ویکسین کړي، خو 1.9 میلیونه خلکو یو ستن لګولې ده او په دې توګه یې بشپړ ویکسین نه دی کړي. نو ځکه دې وزارت له خلکو غوښتي چې د دوهم ډوز یا ستنې په لګولو کې دې ځنډ نه کوي.
بشار لډو ته غوږ سه بشیر وخت سره راپور وړاندې کوو په پاکستان کې د کورونا ضد واکسینو په اړه باندې.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
بشار لډیو ته غوږ سئ. اردوونکو، په داسې حال کې چې پاکستان کې خلک د ګرانۍ او شیانو د لوړو بیو نه شکایت کوي، په خیبر پختونخوا کې د چرګانو قیمتونه نور هم پورته شوي. ولس وایي توان نه لري چې په 650 روپۍ یو چرګ واخلي. بلخوا د پولټري فارمونو یا چرګانو خرڅونکي او دکانداران وایي اوس یې د چرګانو په خصمانه خرڅ ډیر راځي، نو په ارزانه بیه یې نشي خرڅولی. پړه تفصیل د نیاز احمد خان دا راپور چې له منګورې را لېږلې په ګډه ورو.
یاره دا خو د روژې نه مخکې سواته میاشتې مخکې هم ګران شوي دي.
د منګورې په ښار کې پتوک چرګان خرڅونکی محمد عالم وایي چې یو میاشت وړاندې کوم چرګ چې په 500 روپو خرڅېدو، هغه اوس په 650 او 650 خرڅېږي. د ده په وینا چرګان ځکه ګران شوي چې وړاندې نه نور شیان ګران دي.
د دې کمفیټ چې دی دا ګران شوی دی، کم د دې هغه چوزه چې ده کنه هغه هم ډېره زیاته ګرانه شوې ده. چرګوړې یو بل دی چې کم دوایانې دي نو هغه د بهر ملک نه راځي، آغا یو په لس باندې ګرانې شوې دي. کمه دوای چې به 50,000 کېده هغه اوس 4,00,000 کېږي. یو ورځې بچی چې دی هغه په 17-18-20 روپۍ و، هغه نن سبا په 90 روپۍ دی. او پیټ بوری چې ده دا په 2021-22 هغه په 37,000 روپۍ ده.
د منګوري په بازار کې په عامو خلکو چرګان خرڅونکي دکاندار سربلن وایي چې هر ورځ به تر 200 پورې چرګان خرڅول، اوس یې خرڅ کم شوی او بیا به د اختر په موقع د چرګانو خرڅ څو چنده زیات شو، خو سخت کال هغه هم ډیر کم وو.
اثر خو ډیر زیات پریوته دی، لکه چې موږ به ډیر چرګان خرڅول اوس هغه لږ لږ خرڅېږي، شل خرڅې یا ډیر خرڅې او منافع به کېم نشته. اوس خو خلک څوک وایي د 100 روپو راکا، څوک وایي د 150 روپو راکا، داسې لږ لږ وړي ده. چرګانو خلکو به ثابت ثابت چر وړو، دوه دوه درې درې چرګان به وړو.
د چرګانو په دکان کې پاک شوی نیم کیلو چرګ اغستونکي محمد نواز وایي چې چرګ اوس د روزانه خوراک برخه جوړه شوی. وړاندې به پوره چرګ اغستو، خو اوس د خپل وس مطابق په لږ مقدار کې چرګ اخلي.
ګران شو عام خلک چې کم دی، عام خلکو همت دون شته نه، او د حکومت سره چې کم دی د کنټرول پرایس چې کم دی نو سیستم نشته.
د چرګانو خرڅونکو اتحادیه مشران وایي چې روزانه د ضلعي انتظامیه سره په ګډه د پیښور او لاهور پولټري فارم د چرګانو نرخونه مقرر کوي، او وروسته په 10 روپۍ د چرګ په سر د راوړو خرچا اچولای کیږي او دغه نرخ په ټوله صوبه کې مقرر کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام او د خبر پښتونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ محکمې د اپریل پر 13 په یو پرې شوي سروې کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیم شرح لا هم ټیټه ده. په دغه سروې کې د و قبایلي ضلعو د 46,000 کورونا معلومات راټول کړل شوي دي چې تر مخه یې 15% جنکو یا ښځو تعلیم نه دی حاصل کړی. پر دغه موضوع د نن په تاندې هیلې خپرونه کې خبرې شوې. د خپرونې کوربه فرخند اسد ده.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام او د خیبر پختونخوا د منصوبه بندي او پرمختګ محکمې د اپریل په 13 په یو خبره شوې سروې کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیم شرح لا هم ټیټه ده. د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې 15% جنکو تعلیم نه دی حاصل کړی. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو د نن په تاندې هیلې پروګرام کې د هغه سروې په اړه خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام UNDP او د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ محکمې لخوا ترسره شوې ده. په دغه سروې کې د اوو قبایلي ضلعو د 46,000 کورونو معلومات راټول کړل شوي دي چې تر مخه 15% جنکو یا ښځو تعلیم نه کړی او 10% سړي یا هلکان یې تعلیم یافته وو. په در ادم خیل کې د فاټا پوهنتون د پولیټیکل ساينس یو استاد ابراهیم خان مشال ریډیو توای په قبایلی ضلعو کې د جنکو سکول نه کم دی او دغه تا د جنکو تعلیمي شرح هم ټیټه ده.
د دې کلچر مونږ هیڅ یو نو از ان اوټسایډر فورم چې ورته ګورم نو مطلب دا چې کوم دی دا چې د نیگیټیو طرف سره روان دي لکه چې فیم چې په مونږ مدرن دي پرسپیکټیو سره د دې پرسپیکټیو سره دې ته ګورم نو فیمل یو ورک فورس دا هم ورته ویلی شي دا یا مطلب دا وطن غړي دي چې هغه د وطن د قوالي لپاره بیسه کولی شي د هغه تعلیم چې کوم دی مطلب دا چې هغه پوره د جنریشن تعلیم دی خو انفارچونیټلی دلته واقعي ده چې خو فیمل سکول نشته بیا په سکول ځي هغې فیکلټي یا ټیچرس چې کوم دی هغه هم نشته. زه به د خپلې علاقې مثال درکړم. زمونږ په کلي کې یو سکول دی او په هغې کې چې کوم استادانې دي هغه 5 پاس دي او هغه چې کوم دي ورته اردو اسلامیات صرف ښایي ممکن استادان دا نور سیزن ورته نه ښایي.
د UNDP په مرسته تر سره شوی په دغه سروې کې د قبایلی ضلعو د 15,000 نه زیات ښځو او سړو نه معلومات راټول کړل شوي دي. زیاترو پکې د جنکو د ټیټې تعلیمي شرې وجوهات، د سکولونو کمی، دغلته د ښځو استادانو کمی، ناامني، ټولنیزې مسلې، مالي مشکلات او کورونا وبا مهم وجوهات ښکار کړي دي. د مومندو د پنډیالې د جنکو د یو های سکول پرنسپل شاهیناز سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. شاهیناز وایي په مومندو کې د جنکو سکولونه شته خو د بات له وجه اکثر جنکه سکولونه اپریکتی
تعلیم مکمل چینجز راغلی دي. ځینې او تلګه زیاته توجه لونه تاسو ورته د انتخاب خو ته ورونکو خوشاله یو خو واړ چې ویل نشراشو نور مزید
شاهین ناس تاسو دغلته په مومندو کې کار کوي کنه نو تاسو سوي نه چې غربت چې دا د جنکو په تعلیم کې څومره رکاوټ جوړیږي. خدای ته خدای
یتیمانو ماشومان تعداد مسله ډیر زیات دي او غربت هم پکې ډیر زیات دي په دغه علاقې کې. موږ ماشومان له څنګه څنګه یو تاسو نه فهم یا کاشي یا دا چې نه پدې دی ماشومان نه څنګه وګره مسمو نه چې له وزه سره چاره طریقې کې وسهل غربت ته وجه موږ یو فوس کو تاسو کاتي ولې نه راغوري او چې لکه سبق یې نه ځي کنه نو موږ ځان سره ته راولو چې ډېر زلو درې زین او چې نه کای په غاړي کې راځي کنه ډېر پکا مکرای واځي راځي موږ سره غاړي تاوی موږ نه فورس ته وګنه موږ لري کم کرے یہ خود بھی اسکول نہ پری دین جو تعلیم مسئلہ ہے اس کا تو کوشش کروں
او دا دا تاس چھ خبر اوکڑ چھ یتیمان جنہ کے زیادتی دی مدا ولی سو سو جاد چھ داخل تر نی اسکول کی زیادتی دی ادی علاقہ کی
پرائمری
اسکول دے مڈل کہائے دے احساس خبر فرسٹ دا بورڈ امتحان کیا پیئر کی سمر جن کے بورڈ ایگزام کیا پیئر کی
وہ
پاکستان کے تعلیمی پرمختگ لپارا کارکون کے غیر سرکاری ادارے الف الاد نشمیرو ترمخا پا خیبر پختونخوا کے دا وقت شاوخوا اویش لکا معشومان سکولونو تا نزی بیا پا صوبہ کے پزم شو و قبائلی زلو کے پینزا ویا فیصدا معشومان جنکے لسکولونو نابہر دی پا دا غسیمو کے دا پرائمری نپست جنکو دا سکولونو پرخودو شرا دری او یا فیصد دا دا دغی مهم اواجا پا دا غوی لکو کے دا میڈل او ہائی اسکولونو کمے خودل شوی دی دا فاٹا پوہنتون دا سوشالوجی سانگی استاد ڈاکٹر احسان اللہ خان نمو پا قبائلی ضلعوں کے دا جنکو دا کمے تعلیمی شرح دا وجوہات پا اڑا پختلی دی
بلکل شتاپا کی دا خبر اساس بلکل چکتا تا سر اگری کوما چی آگا ڈراپ آؤٹ ریشو دا نصر سیوا دا آگی کی سریزن دا دی چی یو زمان چی کم آگا لیڈر دی یا زمانگا ریوجس لیڈر دی یا زمان اکلی چی کم مشاران دی فاٹا ایریا خبر اپنو نحاق جی کی دیو ریلیجن مس پرسیو کئی یا مس انٹرپریٹ کئی صحیح طریقہ سر ریلیجن نشو کئی مانگتا چی زمان دا اسلام کی دا فیمل یا دا گرلز رائٹس دی او آگی دا مانگ ایڈوکیشن کم چی سے موٹ کوڑے شو چیم پا کی دا خبر دا چی پیٹریار کا سسٹم دی زیاد سٹرانگ دی چی کم دی کی دا سرو یا نبانانو خبر راش آگا دی میں دل کو سائٹ دی او فاٹ آریجن کی چی کم دا یونیورسٹی دا خاص کر در آدم سیل دی تر دی کی او ٹرینڈ پل دا ڈراپ آؤٹ خبر کوما چی دا مائنز دی کول مائنز نا حال دی کی دو خپل فیملیز کی ودونی کوي چی سمرا کم ایج کی وادو کی مطلب ناراضی کم کور کی سمر ڈیر معشومانی سمر ڈیر انسانان کور والا سایہ ڈیر سیوائی بہ نسبت نظر کے فیمل ڈراپ آؤٹ ریشو ایجوکیشن کے ڈیر سیوا کی دا ارلی میرج کو جواب دے
احسان اللہ صاحب داسن چتا اس خبر اپڑا آیا زمونگ پسیمو کے دے قبائلی زلو تا چکو منگو گرو را تا سو چک اسنگ زکر روکو نو دے کے تماشمانو جی نکو دا ودولو دا گا ہم زیاد تے لکتا سو خپل تجربی بنیاد سر چے گو رے
جی جی بلکل دیر زیاد سیوا دے او زمون سر کی پختل دان دے دو شاگردان او سیسی زم کریو بی ایس لے آن دان دے چاو ڈراپ آؤٹ ریشو یا چکم انجے میرج دے تا دیر زیاد سیوا دے دا حاقی مین رول تا کول مائن دی او سر سایا دا جس سم ارلی میرج
او دا زیاد تر پکم علاقوں کی دیدہ خبر
دا زیاد تر درادم خیل کی دا لکه چې کول ماین درادم خیل کی چې ټوټل کول ماین درادم خیل کی کوم اخروال ایریا دا درادم خیل دا کوم چې راځله او دا به کی جوړی کی کوهات ایریا کې نو خود کوهات ته نسبت باندې منګا دا ایریا یا درادم خیل ډیر زیات په پورت دا کوهات ډیر خو وایټ سټی دا بلی ایجوکیشن دی نو موږ ته کې خله په نسبت د فاتاری دا نو موږ دا مسله خبره
بل خو د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د پیښور پوهنتون د انفیل یا واسطه کوونکي بشرا محسود وای قبایلی سیمه نه یوازې د جنکو بلکې په مجموعي توګه په تعلیم کې لا هم په وروسته پاتې دي.
نو ډېر زیات تعلیمي لحاظ سره کومو ګورو موږ قبایل ډېر زیات شاته پاتې یو. ډېر زیات شاته پاتې شوی یو اوس چې موږ چې فاتح مړ شو نو موږ خوشحاله چې موږ په ان شاء الله اوس کې تعلیمي لحاظ سره په هر لحاظ سره په مخه تراشي. خو چې دا کورونا وبا رااله نو ټول سیستم واپس کزو وایم کله چې 10-20 سال بیا واپس موږ لاړو دومره زیات موږ تعلیمي خرچ رالو. سټوډنټ چې کوم دي ما اکثر مینځ سره خبره کړي نو کوم چې موږ ماشومانو نه زده کړ چې کوم زده کړي وي ټول هیر شول پکې په دې دوران اور مزید کوم د سې کېږي چې لاک ډاون لګي یا د هر څه بندېږي نو قبایلي لا سټوډنټ دي یا نو ته جاب سره تړلي کوم کسان دي نو تا ته زیات سفر کیږي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند باجوړ غړي او د اطلاعات او ولسي چارو د کمیټې غړي اجمل خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا خبره سمه ده چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر کم کار شوی دی.
بالکل د ایجوکیشن په هر مات کې څه کار نه دی شوی. قبایل ډیر رسکو پاتې دي خو زه د مارچ سره دا وشول هلته کې مخکې د اختیار تور قانون و او دا چې هلته یو سیاسي او جمهوري عمل شروع شو او موږ تاریخي ممبران او د صوبایي اسمبلۍ یا په صوبا کې د قبایلو نمایندګي کوو نو اوس هلته کې د ایجوکیشن د تعلیم په مات کې د صحت په مات کې او یا نورې چې کمې د هغوی دي ضروریات او سعودیات دي په هغې مات کې صوبایي حکومت او مرکزي حکومت ډېر کار کوي خدا دی چې قبایل روان دي د ترکۍ په لار باندې اچول شوي او د فیمیل تعلیم په مات کې چې زما په خپله هم په دغه باندې ډېر فوکس دی ځکه تعلیم یافته شي نو هغه خپله ټوله فیملي چې دی هغه تعلیم یافته کولی شي او دا دی چې جینکو تعلیم چې دی هغه په ټوله دنیا کې په ټول ملک کې ضروري دی یا په صوبا کې نو په قبایلو کې د هغې ډېر ضرورت دی. هغې دپاره چې دغه د خان صاحب وجن هم دی د وزیر اعظم او موږ لګیا هغې دپاره خپل کردار
په کال 2013 کې په خوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې سم کړی شو چې د نورو خبرو سره سره پکې د تعلیمي پرمختګ دغلته د ډنګل شوو سکولونو د بیا جوړولو او د نورو تعلیمي ادارو د جوړولو خبرې هم شامل دي. خو کارپوهان وایي حکومت دغه مسله له پامه غورځولې ده.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له خپل ډیر خارج پانس ما ته روان دي
سې پټي څه زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه بغیر الیکټډ پرسن په اقي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
ل ماشاله دیونه
تاندې هلي
اوریدونکو دا د نن ورځې د تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوریده په دې خبرونه کې مونږ په قبایلي ضلعو کې د جنکو د کمې تعلیمي شهرې او د دې د وجوهاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. اوس زه فرخنده اسد تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شېدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هر دوشنبه په ورځ سهار 10:30 بجې او د هر یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان حکومت د مئی پر 13 نیټه په یو بیان جاری کولو سره په دې وروستیو کې په افغان سولې بهیر کې د اسلام آباد د رول پاړه د افغان مشرانو په څرګندونو جدي اندېښنه ښودلې ده. په بیان کې ویل شوی چې د افغان مشرتابه څرګندونې به اساسه او غیر ذمہ‌وار دي. په بیان کې پر دې ټینګار شوی چې دغه سیتورونه باور ختموي، د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته زیان رسوي او د افغان سولې عمل کې د پاکستان رول له پامه غورځوي. خو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان بهرنی چار وزارت په دې بیان کې دا ذکر نه دی شوی چې دا هیواد د افغان مشرانو کم تورونه به اساسه ګڼي. خو کارفوان داسې فکر کوي چې شایي دا د افغان ولسمشر غنی اشرف غنی د هغې مرکې طرف ته اشاره ده چې نوموړي څو ورځې لمخه د جرمني شپیګل مجلس سره کړې وه. په دې مرکه کې ولسمشر تور پورې کړی چې پاکستان د افغان طالبانو منظمه نظام چلوي. د دواړو غاړو لخوا دا څرګندونې تر هغه وروسته کېږي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه څو ورځې مخکې د کابل د سفر پر مهال افغان ولسمشر سره ملاقات کړی و. دا سی ویل سی ویل چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې د پاکستان له رول ډاډمن دی. خو پوښتنه دا ده چې بیا ناڅاپه دغه سی څرګندونې ولې سوي او اخر ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې دغه لوړې ژورې وي. دا نورې پوښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې څېړو. مېلمانه مو د پېښور پونتن د سیمایزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان او په لندن کې میشت خبریال او څیړونکی سمی یوسفزی دی. سمی یوسفزی له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه رپورټینګ کوي او ډېر له ژور ځخه د افغان طالبانو یا د ترګریزې جګړې لیدلې ده او په دې اړه باندې ډېر ځانګړي رپورټونه هم جوړ کړي دي. سمی یوسفزی صاحب تاسو او ډاکټر سرفراز خان صاحب تاسو دواړو تار کړی وای. افغان سولې په حواله باندې د افغانستان د مسلې په اړه باندې چې امریکا خپل ځواکونو د ایستلو اعلان کړی دی او د دې سلسله شروع شوی هم ده او د سپتمبر 13 پورې به ختمېږي، نو امریکا، ترکیه، قطر، روسیا، چاینا یعنی ټول لګیا دي چې په افغانستان کې یو سیټلمنټ یا یو روغ جوړه وسی. د پاکستان رول پکې ډیر مهم دی لکه ما ځلته ذکر وکړ. خو بیا ناڅاپه د پاکستان او افغان حکومت ترمنځ دغه بیانونه په دې انداز باندې راتلل، ساس په خل باندې دا ناڅاپه چې هر څه سم یعنی د پردیشا ته یې اشکاره خو مشتول کېدل چې سم روان دي، خو دا ناڅاپه بیان پکې راتلل دا تاسو ته څنګه ښکاري؟ وجه به سي کېدای سي
نو کتاسو خیال کړی دی د 13 ورځو کې افغانستان کې یو څو بریدونه وشو. داسې جمعات کې مو شو بیا پونتون کې سکول کې داسې دنه کې وشو او هغه باره کې د افغان حکومت تا خیال دی چې دا طالبان کوي او طالبان ولې چې دا قسمه کله بریدونه کوي یا بل نو هغه به عموما په هغه باره کې تاثر دا دی او خصوصا افغانستان کې تاثر دا دی اغي دا ټول اغي سره کومه نظام دی را پاکستان کې د نن د اغي سنچری دی د اغي بافو کې دا غانې دی او دی الته ای دی جوړې هم او د نتی دی دا وړي هم او چا د نه هم کوي. نو کتا څو ګوري دا چې د نن چې او شاله کې یو تاسو خو د ځلدي ډېر ورځې له شی واپ کې اختر کې او افغان حکومت دا خیال دی چې طالبان خبر یا تر لکه کله کینی ور سره ور سره د بندي مو کې ټول دنیا هم تقریبا دا وایي چې آپس کې چې خبر یا تر د پاره دا وایي چې د بندي کې یو بل باندې عملي کوي چې جو امریکایانو باندې نه کې نو خپل لاس باندې دین باندې کې یو یو خو افغان حکومت باندې ښه ډیر لوی پرشر راشي چې کله لته 14 شي بل تاسو ته د طالبانو ویزیبلټی کې یعنی تعریف په اثر کې چې او هغه څه کولای شي رانه کولای شي یا حکومت څنګه ولای شي په کې فشار دباو راوستي شي نو دا وی په دې صلاحيت باندې چې هم ښکار کیږي لګر ځا ته دا بدون نه کیږي یا جوړ نه کیږي یا تاسو عمل نه کیږي نو دا ښکاری کې لکه دا حکومت د دولت کنټرول دی او طالبان دا هم نه غواړي. نو هغه چې کله بیا ټوله خبره افغانان چې دا په پاکستان باندې کوي د پاکستان خپله یو طرف ته خو واحد ملک ګاونډیانو دی بچا باندې د افغانستان نه الزام لګول چې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان حتی کې ایران باندې د افغان حکومت داسې خبرې یا داسې تور یا الزامات نه لري او دا واحد ګاونډی دی. نو او د تاریخ هم لري داسې نو پاکستان باندې هم خپله ډېر زیات دباو راشي فشار راشي چې نو تاسو پاکستان باندې ایس ای ٹی ایف لاندې چې د پابندیانو لګېدو خطر وي چې دا خو د درې لس کې ټول تلاړ نه شي. بل پاکستان کې دنه کم اپوزیشن دی، د حکومت مخالف خلک دی، هغه هم چې دی کوي دلته پښتنو کې مختلف چې دی ګوندونه دي، افراد دي، هغه هم خبره کوي. نو دې سره پاکستان باندې چې کوم دباو راشي نو ما ته لګي داسې چې باجوا صاحب کله خو دې د پاره چې هغه دباو کم شي او هغه هلته دا خبرې ځینې بچې دي چې کړي دي منلي دي او واپس چې رالو نو زمونږ که تاسو ګورئ فارن افیس کې یا د حکومت کې او فوج کې بعض اوقات داسې ښکاري چې د دې دواړه لکه تاسو به کتلې په هند باندې تجارت باندې هم د دې خبرې بیلې وې. باجوا صاحب دا وویل چې موږ ته د معیشت طرف ته تلل دي، پیراډایم شفټ کول دي بجای دې چې موږ ستراتیژیک خبرې کوو. او بیا هغه د پاره ښکاري دا داسې چې هند سره تجارت شروع کوي
مننه ډاکټر صاحب تاسو مخال پورا د دې جاج وخصي سمي سبزي صاحب کدا ډاکټر صاحب خبرې سره تاسو اتفاق کوي. نو بیا به بل سوال دې ترازم چې کدا غسی بیانونه یا د یو بل پزر درکیزه کې پاکستان ډیری د سی جی دی یا سیریس په دې باندې خبره کړې ده چې دا باورم ختموي د دواړو منځ تعلقات تم تاوان رسوي او سره بل دا د پاکستان څخه کم رول دی د سولې پروسه کې هغه تم ځان رسوي. نو په داسې حالاتو کې د سولې دغه کم بهیر دی کچم ډیر اغم شنه دی روان خو چې بیا د پردیشا ته کمی هلې ځلې روانې دي او د پاکستان څخه کم رول سټایل کېږي هغه ته څومره زیان رسیده؟
زما په خیال دا اوس مهال د سولې کوم داسې یو بهیر اغیزناک بهیر یا داسې یو بهیر چې افغانان یا نړیواله ټولنه دا فکر کوي چې د دې نه به څه راووځي هغه په میدان نه لیدل کیږي. طبیعي خبره ده افغان حکومت د پاکستان نه په دې سخت ناراضه ده چې طالبان د امریکایانو سره مذاکراتو ته خو کینول، خو البته چې کوم چې د افغانانو اصلي ضرورت وو د افغان حکومت او د طالبانو سوله هغوی سره پاکستان هغومره همکاري یا قصدن ونه کړه یا یې هغومره قدرت او واک او اختیار په طالبانو نه وو. نو زما خیال دا دی چې څومره د افغانستان مسله پیچیده کیږي او امریکایي قواوې د افغانستان نه وځي همدومره به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو خلیج رامنځته کیږي. تاسو طبیعت وی چې کله په 1995 کال کې طالبانو هرات ونیولو په مقابل کې د هغه وخت حکومت د پاکستان په سفارت په کابل کې ورید وکړو ویس وزولو، حتی هغه وخت سفیر غالباً همایون خان په زخمی حالت کې پاکستان ته ورسېدو. نو اوس هم بیرته هغه سیو حالت جوړیږي ځکه چې افغانان دا فکر کوي، افغان حکومت فکر نه کوي، په دې باور ده، په دې پوخ یقین ده چې طالبان د پاکستان مرسته وسره ده او پاکستان د زړه له صدقه د سولې پلان لپاره کار نه کوي. دا بیل خبره چې پاکستان خپل مجبوریتونه دي.
دغه سمیر سرزی صاحب تاسو مهمه خبره وکړه چې پاکستان خپل مجبوری یو د افغان حکومت دریز دی، هغه خیر د حکومت دریز دی، د ریاست دریز دی، د سټیټ دریز دی، شبه یا بل دوی سر ثبوت وي یا بنوي، خو بهرحال دریز مخې ته راځي. ستاسو په خیال باندې واقعتاً چې افغان حکومت کم تور لګوي پرمځکه هم دغه څه ده چې پاکستان د طالب شاته ولاړ دی، یا بیا که پاکستان تاسو مجبوریتونو ذکر وکړئ کم مجبوریتونه دي؟ دا دواړه کې یو ځای راته جواب کړئ.
زما په خیال افغان حکومت نقطه نظر دا ده چې طالبان په پاکستان کې دي او پاکستان به دا دلیل وایي چې په افغانستان پاکستان کې په ملیونو افغانان اوسېږي او دا وخت خو افغانستان کې طالبان یو حقیقت ده، پاکستان دا وایي چې په افغانستان سره زما 1300 کیلومتر سرحد دا بورډر دا پدې کې د 1300 سرحد کې کیلومتر سرحد کې شاید 6 کیلومتر هم د افغان حکومت په کنټرول کې نه وي، هغه د طالبانو سره مخامخ دي. نو دوی داسې اقدامات نشي کولای چې په مقابل کې دغه طالبان د دوی لپاره یو جنجال جوړ کړي، یعنی دوی په نرمه یو لهجه باندې په نرمه ژبه باندې یو هدف پوری طالبانو باندې فشار اچولی شي، خو افغان حکومت بیا مشکل دا ده چې هغوی بیا طالب یو حقیقت ده او دغه حقیقت نو سترګې پټوي. هغوی دا فکر کوي چې دا ټول هر څه د پاکستان په لاس کې دي. زه فکر نه کوم چې هر څه د پاکستان په لاس کې وي، البته طالبانو پر خلاف پاکستان اقدامات کولی شي، خو اوس ډیر ناوخته ده. اوس طالبان ډیر قوي دي او که پاکستان دغه اقدامات کوي، هغه طالبان چې دوی فکر کوي چې موږ امریکې ته شکست ورکړی دی، هغوی پاکستان خلاف هم اقدامات کولی شي. او همدا ډول هغه ګروپونه چې پاکستان دپاره په تیرو 1500 کلونو کې درد سر و، لکه ټي ټي پي، هغوی چې افغانستان کې دا وخت موجود دی، هغه 95% طالبانو په سیمو کې اوسیږي. او پاکستان بار بار د افغان طالبانو نه دا خواهش کړی ده چې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان یا هغه خلکو خلاف عملیاتو کې چې پاکستان پر ضد یا پاکستان کې بریدونه کړي، پاکستان یې د تیرو ډېر وخت لپاره مشکلاتو سره مخامخ کړی، خو طالبانو د دې نه انکار کړی ده. نو زما په خیال تر یو حده پورې د افغان حکومت الزامات درست هم دي، خو که په حقیقتونو کې وګورو اوس ډېر ناوخته ده. امریکا هم اوس طالبانو سره مذاکرات کوي، چین هم کوي، روس هم کوي، نور هیوادونه هم کوي. نو په دغسې حالت کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان دولت په غوښتنه دي پاکستان داسې اقدامات وکړي چې طالبانو سره یو بل ګریوان ته لاس واچوي.
مننه ډېره. او ډاکټر صاحب، فراز خان صاحب، لکه سمیر سبزي صاحب خو دې بل اړخ ته خبر وکړه، خو سوال دا دی چې لکه دی وایي چې چرته د امریکا ځواکونه یا ناټو ځواکونه جی په افغانستان کې به وضعیت ډیر خراب شي، او حال دا چې 13 ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد ویلي دي چې په افغانستان کې بشای هغه سی یو وضعیت نسره چې کوم فکر کېږي د یو کورنۍ جګړې یا ډیر بد حالت. خیر، دا خپل دلایل ټول ور کړی دي. د ټولو خبرو ته وګورو، خپل د پاکستان د افغانستان کې د سولې په بهیر کې د پاکستان ګټې د افغان حکومت له ګټو سره متصادم دي یا د نورو خلکو له دغه سره تاسو ته متصادم ښکاري؟ نو کوم متصادم نه دي، نو بیا اختلاف په کوم ځای کې دی؟ تاسو ته څنګه ښکاري دوی دا یو ځای کولای شي دغه خپل ګټې ټول چې یو شان تیر کړي ولري ګټې ولري؟
مال دا څه لګي چې خمسه دا خو درسته وي چې افغانستان کې د بارډر باندې په سرحد باندې کنٹرول نرلی، او پاکستان کی هم دعوی خلق او افغانستان کی هم غیر جانبدار مبصرین هم دعوی چې کم کم زی بادر دے ناغی خواکی طالبان چی دی ناغا مضبوط دی افغان سائیڈ باندے، او دا پاکستان والا طالبان چی کتی والا کسان چی دی آغا هم آغا سائیڈ کی موجود سائیڈ کی هم لگا مزیرستان وغیرہ کے موجود دی. نو چې کله افغانستان کې طالبان ته د پاکستان مدد حاصل وي، نو او هغه دا نه کوي چې د پاکستان والا کوم طالبان دی کې ټي پی دا هغه مرستې لاس اوچت کی چې د کوم پاکستان خاص کړی دی، نو دې کې بیا یو واضح خبره راشي. خبره دا ده چې یو طرف ته پاکستان بارډر باندې فینس لګول غواړي، او تقریبا نو چې مون کافی دی
دیوال لګولې دی باباړې لګولې،
او باړ او بل طرف ته چې دی کم کم دی باندې چې کله باړ حمله وشي، نو پاکستان دا وایي چې دهشتګردو د افغان سایډ نه د باړ باندې حمله وکړه، مونږ له دوه کسان وژلو. ای مطلب دا دی چې افغانستان خپل علاقې باندې کنټرول نشتا، او د پاکستان چې کوم لوی عسكر دی د خپل علاقې باندې کنټرول شته، او زه په دې باندې لګولې او چوکۍ هم راکړې دي، نو بیا په دې الزام کې لګ ډېر وزن جوړ شي. ښه، هغه خو زه افغان حکومت کمزور دی ځکه صلح او روغې جوړې خبره کوي افغانستان کې دننه، او پاکستان کې مونږ د طالبانو سره د روغې جوړې خبره نه کوو. پاکستاني طالبان ټي ټي پي، بلکې مونږ دلته نېشنل اکشن پلان ورته وایو. هغه لاندې پکار دا چې موږ د هغې نه صرف د ټي ټي پي مخنیوی وکړو، بلکې چې څوک هغې مرستیالې وي هغې سره مونږ دې صفایي ولا وکړو،
قانوني
او خپل وطن محفوظ وکړو.
قانون عملداری راولو کنه مده مطلب داده چه پاکستان دا خپل سی والا کار نخپل وطن دا پاره کئی یعنی دا زمون وطن که دن نکزان وطن دا خبره کوایشی او بل طرف ته افغانستان چې دی هغه نشي کولی نو هغه خو بیا دا سوال جوړېږي چې ښه یہ مطلب دا ہے چې افغان وسم چې دی د بهر بین الاقوامی برادری مدد لا ضرورت شته هغې کې که امریکایان چې دی ستمبر کې وزي نو پکار ده چې هغې نه مخکې یا خو د دې سلو روغه جوړه راولي د هر چا په مدد باندې او یا چې دی دونه چې دی دوی ته مرسته ورکړي افغان دولت ته دی د خپل سرحد چې دی داغي دفاع کولای شي مکمل طور باندې او دې لړکی بیا د پاکستان او د افغانستان مشترکه دفاعي نظام کېدای شي چې دی باندې غور کولای شي دواړو عسکر چې دی پښتما چې دی په باندې خوا باندې یو بل سره مدد کوي او د پی 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 خلاف هم او د افغان طالبانو خلاف هم چې دی چې کوم سوري تنکینی
مننه ډاکټر صاحب. سمیر سبزی صاحب دلته یو بل سوال وکم او ډیر به ساده کو د افغان سولې عمل چې کوم دی یعنی افغانستان کې جګړه پای ته رسول د بهرنیو ځواکونو وتل تقریبا یعنی په اصولو کې وسو او تقریبا او لاړ بم سي د سپتمبر تر 13 پورې دا خو ختم سي د افغان سولې عمل کې پاکستان به حیثیت ریاست چې کوم فکر کېږي دا یو خند دی یعنی یو رکاوټ دی خند دی کنه پاکستان په دې کې مرسته کوي نورې پیچلتیا وي دي
زما خیال دا ده چې طالبان باندې چې کوم اثر رسوخ پاکستان لري لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د امریکایانو سره د پاکستان مفادات او تجارت او سیاست او نړیوال کردار تړلی ده غلطه خو غوی ډیر په تیزی سره دغه کردار تر سره کړو خو کله چې د افغانستان مسله راځي یا د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت او د طالبانو نو پاکستان غومره چې توقع کیږي غومره اقدامات نه کوي یعنی یا په اصطلاح ناغېړي کوي نو زما په خیال دغه واضح ده چې د امریکایانو سره په سوله کې پاکستان ډیر سرګرم وو او دلته دغومره سول
یعنی تاسو ته د دې وجه څه ښکاري چې د پاکستان تاسو څه کوم ناغړي یا پاغه کې ډیر فعالیت یا په جاریانه انداز یا لزړه اخلاص تاسو په خیال نه کوي نو دغه وجه تاسو څه ښکاري
یو خدای د افغان حکومت کمزوري افغان حکومت خپل هم کمزور ده او بل وجه دا ده چې دوی د افغان حکومت سره خپګانونه لري او په پاکستان کې شاید ځینی کړی شاید هغه سیاسي کړی نه وي نورې کړی وي او په دې فکر کې دي چې بس کطالب راشي زمونږ ډیر مسائل به حل شي خو بیا ځینی کسان دا فکر کوي چې طالب راتګ د پاکستان د مسلو حل نه ده یا طالب خو هم په افغانستان کې حکومت کړی ده چې کله د پاکستان طالبانو حکومت لنګ شول او دغه وروسته د ټي ټي پی او د جهادي ګروپونو د په پاکستان کې سره پورته کړو او پاکستان یې خرابات بد وځپلو چې تر اوسه پورې دوی په دغه جګړه کې ښکیل دي یعنی هغه دا فکر کوي چې پاکستان باید په ځای دې چې جهادي قوتونو سره چې په تیرو څلوېختو کلونو کې اړیکې او تعلقات او دغه په ځای باندې افغانستان له منتخبو خلکو منتخبو حکومتونو او د افغانستان له سیاسي او غیر جهادي تنظیمونو سره یا ګوندونو سره تعلقات بهتره کی یو خو بداوی چې هغه داسې خلک دي چې دوی باندې کارم کوي شي ملاقاتم کوي شي او هر وخت سره لیدلای کې تل هم کوي شي ځکه چې یو جمهوریت قوت به افغانستان کې دننه خو کدی د طالبانو په ډول خلکو باندې چې کملاقات سره کوي هم پټ به کوي یا سره همیشه په پدې تکرار کوي چې یا اکرا تاکید کوي چې زموږ په هیواد کې نشته موږ سره اړیکې نه لرو نو په ځای د دې باندې دوی باید داسې یو لار غوره کړي چې هغه یو جمهوری لار وي دغه 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 لار به پاکستان د پاره هم غوره وي خو به هرحال ما څنګه چې مخکې ویل اوس ډیر نه وخت ده اصل مشکل دا پېښ شو چې کله افغان حکومت رامنځته شول د کرزی صاحب په وخت کې دا غوړه نه پاکستان مشکلات په افغانستان کې سی واشل او افغانستان حکومت هم هغه وخت په ځای دي چې لر لید ولري یا دا وګڼي چې امریکایان خو به یو ورځ زی پاکستان زمونږ یو ډیر مضبوط غونډي هواد د افغانستان کې ډیر زیات هغه نفوذ او لیوریجز یا په استناد دلته ډیر د لاس وهنې توان لري، نو هغه وخت نه باید پاکستان سره تعلقات غوره شوي وای او هندوستان ته تر ډیره حده پورې موقع نه وای ورکړل شوی، یا نور داسې کارونه چې د بلوچو معامله ده یا د ټي ټي پي معامله ده، چونکه پاکستان خو کوم مداخله کیږي او یو ډیر غټ هیواد ده او افغانستان خپل نه دومره اقتصاد لري، نه دومره قوي هیواد ده چې ورته اقدامات وکړي. نو له دې امله اوس پاکستان زړه نازړه ده، یعنی مکمل ډول افغان حکومت هم نشي ترلاسه ورکولای او مکمل ډول طالب نه هم خپل ناتړ نشي اخیستلای. نو دوی یو ډول مشکل حالت سره مخامخ دي، خو بیا هم دغه افغانستان کې که جګړه زیاتیږي زه فکر کوم پاکستان لپاره به مشکلات په افغانستان کې شي واقعي.
مننه سمیر سبزی صاحب. ډاکټر صاحب، لکه دغه خبرو خلاصه دا ده چې پاکستان په خپل بهرنی تګلارې کې د افغانستان په اړه تګلارې کې د یو کنفیوژن سر مخامخ دی، له یو مخشتیا سر مخامخ دی چې له چا سره ودرې. ستاسو په خیال باندې دا همدغه څه ده، یعنی یو کنفیوژن سره مخامخ دی، د پاکستان ډیر داسې شان دي چې هغه کول دي نه دي کول، کول دي نه دي کول، کنه څنوري واجی دي؟
ما خیال ده چې یو مضبوط افغانستان چې دی چې کم سوله وي او روغ جوړه شي او دا پرم نه وي، نو پاکستان یو حواله باندې گو کې دا د پاکستان ماته خلګي په مفاد کې دا، خو پاکستان کې یو زور مایند سیټ وسا پورې دا فکر کوي چې ادي دا څه انده کا افغانستان مضبوط وي، نو دا به هم سره د دې تعلقات زیات وي او بیا به پاکستان دوه بارډر سچویشن پر مخامخ وي. دا مایند سیټ نه دی تلې. او ماضی کې که تاسو خیال وي، برطانیه هم چې کله افغانستان کې بغوتی والے یو ټیم کې اغي ماسٹرلی برطانیہ افغانستان کی اے سب نکولو یہ مطلب بتاؤ کہ افغانستان با مسلسل فشار کی اور دا کمزور ہے. مال ادا سے لگی کہ پاکستان پر مفاد کی خدا دا که افغانستان کې کورنۍ جګړه شروع شو، دا به ډېر لوی تاوان شي، نه صرف افغانستان له پاکستان نه بلکې به نور ماجر راشي، دلته به چې بیا وسلې او دا بیا جګړه او دا هغه ټول شنه بدل کې راځي. خو قطر کې کورنۍ جګړه په دې لیول وي چې افغانستان کې یو داسې حکومت خو وي خو هغه دومره کمزورې دي چې پاکستان هغې ته څه خبرې کولی شي او څه خبرې ورته وړاندې کولی شي او دا پاکستان دا چیلنج نه ورکوي. لنډه خبره ده چې ډیورنډ لاین په خول په تور سرحد چې دا ټول دنیا ومني او افغانستان کې ټول کوی ومني، کېدای شي دا به پاکستان خامخا درد کې کوم مایندسټ دی، هغه خامخا دا که بس ومنې ډېر زور کوي. خو ماضي کې مونږ ته پته ده دې باندې اته کې طالبان هم نه منله دا خبره.
پریکٹیکلی عملاً د دواړو د یو سولیز افغانستان، جمهوریت افغانستان، جوړ افغانستان، داسې د سولیز جمهوریت او جوړ پاکستان د پاره عملاً هغه یو دوه درې کم ګامونه اخیستل دي چې کداغه دوی وکړي نو ممکنه ده هم دغه سي افغانستان جوړ روغ او جمهوریت پاکستان دا به ټول یعنی به سم ځای ته راشي.
ما خیال دا دے چی یو خو بالکل واضح الفاظ کے دا پاکستان نم مل دی او افغانستان نم مل دی کہ من چی سنگا دا اقوام اتدا چاہتے دے دا یو بل قرآنی معاملاتو کی باگوتی نو دا یو بل مخالفین تا مدد نور کو
یو دا
بحیث کی متحار سچوشی یو خبر دانا جو ایم دا دا چی یو بل سرا چی دے چی دا یو بل مخالفین تا سرا چی دے موجود بھی یو ملکی یا بلکہ کاغذ سهم جرم یا غبا یا حملہ کئی یا غبا کئی نو غبا جدے ملی گئی بل دادا چی دا ہوسٹائل پراپیگنڈا با چی دے یہ مخالفانہ پراپیگنڈا با دے یو بل خلاف نکئی بل دادا چی تجارت چی دے چی کم ما تلگی چی تجارت دا پاکستان و افغانستان چی دے دا بامی مفاد با بنیاد باندے دا دے لوئے گتاور تجارت دے دوارو طرف نکارا لگا پاکستان تقریباً افغانستان ایکسپورٹ کولے شی اور چکم دا پاکستان تفیور کی مالی کی کریم دی اور دا کشان دا افغانستان دا میرے کہاوا انگور دے کہ خربوزہ دا او کبال دا دا بلا لار نشتا بلوے گا کہ نشتا پاکستان لوے گا پہ اور نور دا تھے حتی کې د کم انساني مسائل دی پاکستان کې د افغان چې کم کسان دلته موجود دي هغه لوی پیمانه باندې دلته کار کوي او هغه ارزان دا مزدوري ارزان دا او لوی بزنس مین دي ځکه دا دواړو بزنس مینان یو بل سره رجسټر شي او یو بل لا پرفرنس ورکول شروع کړي
سامه د مننه ډاکټر صاحب. او سمیر سبزي صاحب تاسو په خپل تجربه یا تاسو چې عملا ویني داسې کوم ګامونه دي چې لکه ډاکټر صاحب چې یاد کوست تاسو په خیال تاسو د ټولو سره که تاسو خپلم ځینې یو دوه درې یادوي چې کدا وشي؟
زما په خیال تجارت خو ډېر وشو. تاسو وګورئ د افغانستان او د پاکستان تجارت $15 بلین ته په ورسېدلو خو متاسفانه یو طرف او بل طرف ته چې تعلقات خراب شولو اوس ډېر راکم شولو. اوس تقریبا $1 بلین ته راغلی ده، دا ډېر کم شوی ده. بل په سرحد باندې د سیاسي حالاتو له وجې نه کله سرحد بند وي کله خلاص وي کله سرحدونو باندې ټرکونه په ورځو ورځو باندې ولاړ وي. زما خیال دا دی چې افغان حکومت او پاکستان حکومتونه یو تفاهم ته ورسیږي چې دوی به لکه باجوا صاحب اوس وایي چې طالبانو امارات هم تر دوباره قابل قبول نه ده. په دغه ټکو باندې دوی پاکستان چې کوم خواهشات دي په افغانستان کې، مثلا د افغانستان له حکومت سره ښې اړیکې ولري، د هندوستان نفوذ راکم شي، سرحدونو باندې آسانیانې جوړې شي، افغان حکومت ممکن تر یو حده پورې دغه خبرو ته تیار وي. خو مقابل کې دوی له پاکستان نه غواړي چې افغان طالبان له پاکستانه کاوی نیولې نشي اکلن دومره دی وکړي چې پاکستان نه دوی وشړي او د دوی مشران چې لقطر او نور هیوادونو ته پاکستان ته بغیر د کوم خند او ځند سفرونه کوي دغه دی محدود کی. دغه صورت کې یعنی طالبانو ته یو پیغام زی چې پاکستان تاسو مرسته خو کولی شي یا خو کړی واخو امارات بیا د سره نه مني. نو دغه یو حالت کې دغه سیمه کې دغه جهادي سرګرمیان لرون کې لکه ټي ټي پی او افغان طالبان دوی باندې په فشار راځي او دا د دوه ملکونو لپاره یو مشترکه نقطه ده. یعنی که طالبان دوباره په اقتدار کې راشي طبعا د طالبانو له راتګ سره ټي ټي پی قوي کیږي او ټي ټي پی او جهادي ګروپونه په دې سیمه کې قوي کیږي. فوري عکس العمل به په پاکستان کې وي او کله چې پاکستان کې فوري عکس العمل وي ظاهر خبره ده به پاکستان یو بل مشکل سره مخامخ کیږي. نو زما په خیال ټول مهمه خبره دا ده چې دواړه هیوادونه که له تروریزم یا له دې جهادي ډلو سره چې په دغه سرحدي سیمو کې دواړه ولکونه کې زوري ریښې لري، یعنی بلا تفریق د دوی خلاف یو مشترک لای عمل جوړ کړي، نو دغه څه دي چې دواړه هیوادونو تعلقات هم بهتره کولای شي او یو بل سره اعتماد فضا هم رامنځته کولای شي.
مننه ډېر سمیر سبزي صاحب تاسو او ډاکټر سرباز خان صاحب تاسو د بحث وخت هم دومره وو. تاسو دواړو ډېره مننه په بحث کې داخستلو میلمستیا خوشاله اوسئ شرواز درته غواړم. ډېره مننه. اوریدونکو تاسو د مشال تورانا لاندې بحث اوریدلی او په بحث کې هم دا موضوع چې د پاکستان امریکا د وبخښي د پاکستان او افغانستان ترمنځ بیا توند بیانونه څرګندونې سوي دي. دا په داسې حال کې د سولې د پروسې د لپاره حالې ځلې روانې دي. د پاکستان رول ډېر پکې مهم بلل کېږي. خو پوښتنه دا ده چې داسې ناڅاپه ولې دغسې یو څرګندونې مخې ته راغللې او د دې تر څنګ د سولې په دې ټوله پروسه کې پاکستان او افغانستان څنګه کولای شي باور بیا بحاله کړي؟ په دې اړه باندې د پېښور د پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرباز خان میلمو او ورسره په لندن کې میشت خبریال او څېړونکي سمیر یوسفزی وو. بحث هم په دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ ورته خدای پامانی وایي.
جنسا.